په افغانستان کې د سهار لس بجو شوې. قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کو. تاسو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له اوو بجو نه د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونې د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ موږ عموما د لسو بجو په خپرونه کې د ازادۍ راډیوي مجله خپرو. خو مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیوي مجلې ته ورشو، په موږ د دې سات خبرونو ته د افغانستان د سوداګرۍ خونې د سوداګرو د تختونه او د هغوی د وژنو د پیښو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. پاکستان پر افغانستان او امریکا غږ کړی چې د ډیورنډ کرښې پر اوږدو کې دی د تروریستي ډلو په تګ راتګ څارنه زیاته کړي. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یو ځل بیا په نیویارک کې په وروستي تروریستي برید د تورن د اعدام غوښتنه وکړه. د افغانستان د سوداګرۍ خونې د سوداګرو د تختونې او د هغو د وژنو د پیښو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي او خبرداری ورکړی چې دا ډول پیښې په هیواد کې د پانګونو بهیر ته ګواښ دی. د افغانستان د سوداګرۍ خونو بیان سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل چې که پر ملي سوداګرو د جنایتکارانو حملې دوام وکړي نو په هیواد کې به پانګونې ته سخت زیان ورسیږي.
په دې ورسو کې اختطاف، قتل و قتال، اغلاوی د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې په تیره په کابل کې ډیره سوې ده. بدبختانه دا ډول پیښې د پانګونې په وړاندې جدي ګواښ دی.
دا سوداګری خونی وروسته لاغه دا خبرداري ورکړ چې وسلوالو کسانو پرون په کابل ښار کې د یو ملي سوداګر زوی واشه. دا ریپورتونه لمخې د کابل د سوداګری خونی د مشرتابه هیئت د مرستیال جلیل حریف ځوان زوی متین حریف پرون د کابل ښار په لسمه ناحیه کې وسلوالو کسانو په ډزو وژل شو. خغلی پسرلی وویل چې وسلوال کسان غلاوي اختطاف کوونکي وو. پاکستان پرون پر افغانستان او امریکا غږ وکړ چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د تروریستي ډلو پر تګ راتګ څارنه زیاته کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل پرون خبریالانو ته وویل چې پاکستان له خپلې خوا اقدامات کړي او افغانستان او امریکا هم باید ورته اقدامات وکړي.
Pakistan has always emphasized the need for strengthening border management to address
دوی پاکستان لا د مخه د خپل سرحدونو د امنیت لپاره د سرحدي موانی او په خپل خوا کې د اضافي پوسټو د جوړولو په ګډون ځینې ګامونه اخیستي. تملرو چې د افغانستان خوا ته د سرحدونو د امنیت لپاره به هم افغان او امریکایي چارواکي لخوا اقدامات وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان همداراز په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې پر اړتیا ټینګار وکړ او د دې کار لپاره یې څلور اړخیزې غونډې مهمې وبللې. خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي او سفیر محمود سایقل د ازادي راډیو مشال څانګې سره په یوې وروستۍ مرکه کې وویل چې پاکستان د څلور اړخیزو غونډو د موافقې له مخې خپل هغه ژمنه نه ده عملي کړې چې وسلوال طالبان یا باید د سولې خبرو ته حاضر کړي او یا یې وسپي. په لشکرګاه کې د یو شمیر کسانو تحسن پرون وروسته لاغې پای ته ورسید چې د ولسمشر لخوا هلمند ته استول شوي هیئت سیمه ییزې ادارې او معترضانو ترمنځ روغه جوړه وکړه. د هلمند د والي د مطبوعاتي دفتر مشر او سلاکار زاهد اتل ازادي راډیو ته وویل چې د هیئت د ستونزې له ښکېلو اړخونو سره وکتل او هغوی ته یقینات ورکړ چې خپل تحسن پای ته ورسي.
څلور کسیز پلاوی دلته راغی چې مشرې د سرحدونو او قبایلي چارو سرپرست وزیر ګل آغا شیرزي کولم دو ته قناعت ورکړي چې اوسنی وضعیت چې د هلمند کوم دی دا د دې جواب نه کوي چې دا تحسن د دومره دوام ولري.
دا هلمند د مرستیال والي او د استیناف سارنوال پر ضد تحسن نږدې شل ورځې مخکې وروسته له هغې پیل شو چې د لشکرګاه د کاري سیمې اوسیدونکو د چارواکي د کرکټ د لوبغالي لپاره د یو ټاکل شوي مځکې پر سر د بحثونو په بهیر کې قومي مشرانو ته په سپکاوي تورن کړل. اخوا په هلمند کې پرون څه باندې 14,000 کیلوګرامه مخدره مواد وسوځول شول. د هلمند والی حیات الله حیات خبریالانو ته وویل چې په سوځل شوو مخدره موادو کې جامد او مایع تریاک، هیروین، کریسټال او نور ډول ډول مخدرات شامل دي. ښاغلی حیات وویل چې دا مخدره مواد په وروستیو کې د پولیسو په عملیاتو کې نیول شوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یو ځل بیا په نیویارک کې په وروستي تروریستي برید د تورن د اعدام غوښتنه وکړه. نهویشت کلن سیف الله سیفوب چې له ازبکستان څخه متحده ایالاتو کډوال په توګه تللی تورن دی چې 8 تنه سایکل ځغلوونکي د نیویارک ښار په یو ګڼ مېشته سیمه کې د پیکپ موټر په وسیله په برید کې وشلی دي. ولسمشر ټرمپ پر ټویټر په یو پیغام کې که څه هم ګوانتنامو زندان ته د سیفوف د استولو له غوښتنې په شا شو او ولیکل چې د ګوانتنامو پوځي زندان ته د نوموړي استولو جریان ښایي ډیر وخت ونیسي. ټرمپ وروسته په یو بل پیغام کې ولیکل ښایي مناسبه لاره دا وي چې سیفوف زر تر زره اعدام شي. د آذربایجان خپلواک خبری آژانس توران وایي څارنوالانو پر دې آژانس او پر مشر یې لګیدلي ټول تورونه فسخه کړي. توران وایي د څارنوالانو دفتر پرون د دې آژانس مشر مهمان علیب ته خبر ورکړ چې د آژانس خپل بشپړ فعالیتونه بیا پیلولی شي. د خبر له مخې علیب ته هم ویل شوي چې د پر تګ راتګ لګول شوي ټول محدودیتونه هم رفع شوي دي. علیب فرانسې خبری آژانس ته وویل د هغه فشار په نتیجه کې چې بشري حقونو مدافع ډلو متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د آذربایجان پر حکومت راوست بالاخره منطق غالب شو. د توران خبری آژانس ډیره برخه فعالیت په سپتمبر میاشت کې وروسته له هغې وځنډید چې الیف د اګست په 23مه له مالیې د تیښتې او له قدرت څخه د ناوړې استفادې په تور په پلازمینه باکو کې ونیول شو. خو توران خبری آژانس لویدیځو رسنیو او د بشري حقونو مدافع ډلو ویل چې دا تورونه سیاسي عوامل لري. دا او خبر دوستانو لکه مخکې مو چې وویل د دې خپرونې زیاته برخه ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو مخکې له دې چې ازادۍ راډیوي مجلې ته ورشو یو دوه ریپورټر اخلو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د روانو انتخاباتو بهیر به د ملي امانت په توګه پر مخ بوزي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو سیاستوالو او سیاسي جریانونو پر دې کمیسیون په دې وروستیو کې انتقادونه کړي او په دې کې د بدلونونو غوښتنه کړې ده. احمد تکل په دې اړه ریپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ښه ترسره کولو لپاره د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او د انتخاباتو د څارونکو ډلو له استازو او قومي مشرانو سره د سلام مشورو غونډې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو یو شمیر څارونکي، مدني فعالان او سیاسي ګوندونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر اجراءاتو شک څرګندوي او د کمیسیون غړي له حکومت څخه د اوامرو په اخیستو او د وړتیا او تجربه په نه لرلو تورنوي. د بلخ والي او د جمعیت اسلامي ګوند مشر عطا محمد نور هرات ته د خپل وروستي سفر پر مهال د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د لمینځه تلو غوښتنه وکړه او د ولسی جرګې ځینو غړو هم ویلي دي چې د دې کمیسیون ظرفیت د منلو وړ نه دی. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنر او ویان ګلاجان عبدالبدی سیاد ازادي راډیو ته ویل چې دوی به د انتخاباتو تخنیکي مدیریت د یو ملي امانت په څیر پر مخ بوزي. ښاغلی سیاد زیاته کړه چې سیاستوال باید انتخابات له حکومت سره د مخالفت وسیله ونه ګرځوي.
هغه نور یو جهادونه چې هغوی د افغانستان د حکومت سره سیاسي مشکلات لري، موږ بار بار د هغوی لیدي چې خپل سیاسي مشکلات د دولت سره حل کړي، د حکومت سره حل کړي او کمیسیون په هغو مشکلاتو کې دخیل نه کړي تر څو کمیسیون وکولی شي په مستقلانه ډول باندې هغه ملي پروسه چې د دوی دنده ده د تخلف څخه چې په هغې کې عدالت تعمین شوی پر مخ باندې بوزي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د الکترونیکي تذکرو د ویش په مسله کې ستونزې به د راروانو انتخاباتو پر بهیر اغیز وکړي کنه وویل دا ستونزه د رای ورکولو په شرایطو د برابر خلکو د نوم ثبتولو له بهیر سره کوم ارتباط نه لري. ښاغلی سیاد زیاته کړه چې کمیسیون به د رای ورکولو د شرایطو لرونکو کسانو نومونه له تقلو پرته د مدرن ټکنالوژۍ په مرسته ثبت کړي.
الکترونیکی تذکری د ویشلو پورې نه دي تړلي. مونږه خاص ماشینونه هم اختیار کړي، مشخصات هم د ماشینونو کمپنۍ ته ښودلي دي. هغه د الکترونیکی تذکری سره هیڅ ربط نه لري، ځکه الکترونیکی تذکری ویش هغه یوه ملي اوږده پروسه ده چې څو کلونو ته ضرورت لري تر څو په ټول افغانستان کې توضیح کړلی شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو ته یوازې اته میاشتې پاتې دي او د هیواد په 34 ولایتونو کې د رای ورکولو د مرکزونو څیړنه هم پای ته رسیدلې، د امنیت ستونزه د دې انتخاباتو په وړاندې تر ټولو لویه اندېښنه ګڼل کېږي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې سیګار په خپل یو وروستي راپور کې ویلي چې د افغانستان د 401 ولسوالیو په سلو کې نږدې 50 د افغان ځواکونو په لاس کې دي. په سلو کې 14 سیمې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي او په پاتې 13 په سلو کې جګړه روانه ده. موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دا کونړ په نورګل ولسوالۍ کې د افغان ملت د ګوند د پخواني مشر مرحوم شمس الهدا شمس په نوم باندې د کتابتون د بنسټ ډبره کېښودل شوه. په دې ودانۍ له 9 میلیونه افغانیو زیات لګښت کېږي او د 3 میاشتو په موده کې به یې چارې بشپړې شي. روحالله انوري پرې رپورټ لري. ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله له یاده مباسي.
د کونړ والی وحیدالله کلمزی د کتابتون د بنسټ ډبرې خودو په محل ازادي رادیو ته وویل
نورګل پولیس والی کې د یو عامه کتابتون د ودانۍ د بنسټ ډبره مو کې خودله. دغه ودانۍ به تقریبا د 3 میاشتو په موده کې بشپړه شي. مالی تمویل یې دی، تحکیم ثبات یې دی، سرسازی د وزارت لوري نه دی او بودیجه 9.2 میلیون افغانۍ ده. زه د دغه پروژې مبارکي د نورګل ټولو ولسونو ټولو متعلمینو محصلینو او علم فروره خلکو ته د زړه د تاله ویم.
په کونړ کې د اطلاعات او کلتور رئیس جنت ګل فدا د نوي جوړیدونکو کتابتون د اهمیت او ځانګړتیا او پاړه وویل
دغه کتابتون د شمس الهدا شمس په نامه باندې دی چې یو لیکوالو د فرهنګ او د ژبې لپاره کار کړی و. د نورګل د ولسوالۍ یوه هستي ده، ځکه مو په همدغه نامه باندې ونوموله. په پاخه او اساسي ډول باندې جوړیږي. یو د کتابتون خپله ودانۍ ده چې په کوم ځای کې کتابونه پراته دي. د مطالعې یا د لوست لپاره ځانګړی حال دی، لاهده ناستو لپاره بل یو ځانګړی حال دی. مجهزه کتابخانه ده چې څومره اړتیا دغلته ده کتابخانه کې هماغه اړتیا په دې کې برپا کیږي. دا به د دغه سیمې د ځوانانو لپاره د لوستوالو لپاره نهایت په مؤثره اوسیږي.
د شمس الهدا شمس د ګوند د لاري لاروي او د هغه نږدې ملګري سید یوسف دهقان ازادي راډیو ته وویل مرحوم شمس یو سپینزړی مخلص او په افغانیت مین انسانو چې د افغان ملت د ګوند جوړېدو یو کال وروسته په 1950 کال کې یاد ګوند کې داخل شو. هغه وایي ک چیرته د شمس الهدا شمس فرهنګي او سیاسي مبارزو ته وکتل شي نو باید د هغه په نوم یو پوهنتون جوړ شي. خو اوس چې کتابتون جوړیږي د مطالعې د مینوالو او ټول کونړ د پاره د ویاړ خبره ده.
دا زمونږ د ولسوالۍ د پاره نه بلکې دا د ټول ولایت د پاره افتخار دی. هر څوک کولی شي ولا کو د چپې دری سړی هم د دې کتابتون نه استفاده کولی شي، د دې نه کتاب وړلی شي. دا یو ملي کتابتون دی، دا د چا شخصي نه دی، صرف او صرف د شمس الهدا شمس په نامه باندې مسما دی. نور د ټول کونړ نه چې بالکل دا گاونډي ولسوالۍ چې د ننګرهار د دین ته استفاده کولی شي.
دهقان وای د هجرت په وخت کې شمس په پاکستان کې اوسېده. د افغان ملت د ګوند مشري هم کوله، په یوازې ځان یو جریده هم چاپوله. خو د خپل پښتني غیرت په اساس د نورو ګوندونو د مشرانو په څیر د هغه هیواد پوځي او نورو مشرانو ته سلامي نه شو او نه هم ترې د مرستې غوښتنه وکړه.
ځکه دلته خو د جنرالانو په لاس ایسای په لاس باندې کار دی. واغې دا نو غوښته چې شمس الهدا شمس یا وسله ورکړ شي او یا مثال دا مجهز شي. نو د دې خپلې ویرې د خاطره که وسله ورکړ شي نو دا کېدل شي امکان شته چې کوزو پښتونخوا کې د یو بغاوت پیدا کی، یو مثال دغه پښتانه مرسته مرګیلی شي او دا د جلم داوه چې کومه وسه دار باندې رښتیا نه کی.
مرحوم شمس د پښتونستان د ازادۍ د دایي او زړور او نوی ریدون کې ملاتړ یو او د همدی ارمان پوره کېدو د پاره یې د خدای خدمتګار تحریک مشر خان عبدالغفار خان یعنی پاچا خان بابا سره یو ځای اوږده مبارزه کړې ده. په 2015 میلادي کال کې شمس الهدا شمس له کونړ څخه ولسی جرګې ته ځان کاندید کړ. د همدې کال د اکتوبر په 15 نیټه پرې د زړه حمله راغله او له دې فانی دنیا څخه یې د ډیرو ارمانونو سره یو ځای سترګې پټې کړې.
د ازادۍ رادیوئي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیوئي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د افغانستان او سیمې نومیالی قاری استاد برکت الله سلیم خپل نوي شعرونه راوروي او د خپلو شعرونو په باره کې راته غږیږي.
اوس داسې شعرونه دي چې شعر ډیر ښه دی، شعر به ډیر ښه خو مضمون نه لري، او که مضمون ولري لوڅ به وي.
د چیخوف یوه لنډه کیسه د سندرغاړي هارون پاچا د 25 کلن هنري فعالیت په باره کې زموږ د همکار ذبی الله مومند رپورټ.
صورت الله هم ګرانه شوه چوندا زما پنځه کاله پکې یاد شو، نو اوس باید نور داسې کار وکړم چې هغه زما د کړیو کارونو خوي چیلنج هم راته راپېښ دی.
که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. محمد حدیث پردیس د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
د پوهان حبیب الرحمن حالا د علمی او فرهنګي خدمتونو په مناسبت سیمینار جوړ شو. دغه سیمینار د لړم د میاشتې په نهمه نیټه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې د لیکوالو، فرهنګیانو، استادانو، د مرحوم حالا د شاګردانو او مینوالو په ګډون ترسره شو. د سیمینار په پیل کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام په فرهنګي چارو کې د جمهوري ریاست سلاکار اسدالله غزنفر لخوا ولوستل شو چې په یوې برخه کې داسې راغلي: پوهان حبیب الرحمن حالا یو عمر د افغانستان د فرهنګ د لوړولو په لاره کې په هلو ځلو او هڅو کې تیر کړی، د هیواد په علمي او روزنیز ټولنې ستر حق لري. د په کابل پوهنتون کې د ژورنالیزم د استاد، د ادب د ارزښتناکې مجلې د مدیر، د خلکو د حقوقو د لارې د مبارز او د څو علمي اثارو د مؤلف او ژباړن په توګه د قدر وړ خدمتونه کړي دي. وروسته د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهنیارې سیدې مشکان مصطفوي د پوهان حاله د علمي او فرهنګي شخصیت په باره کې خبرې وکړې. دغه راز د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار ډاکټر طارق رشاد هم د مرحوم حاله پر ژوند خپله مقاله واوروله. پوهان حبیب الرحمن حاله د عبدالاحد زوی په 1311 هجری لمریز کال کې د کابل ولایت په میربچه کوټ ولسوالۍ کې زیږیدلی وو. د زده کړو تر پای وروسته یې د کابل پوهنتون د استاد، د ادب مجلې د مسؤل مدیر او د کابل پوهنتون د خپرونو د مسؤل او نورې مهمې دندې ترسره کړې وې. حاله د 50 کلنۍ په عمر د روان کال د زمري د میاشتې په 24 نیټه په استرالیا کې وفات شو. روح دې خادوي. په خوست ولایت کې د پروژې باغ اړوند پارک د استاد حکیم تڼیوال په نامه ونومول شو. حکیم تڼیوال د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ د حصارک په کلي کې زیږیدلی وو. لوړې زده کړې په آلمان کې کړې وې. تڼیوال د نورو دندو ترڅنګ په 2002 میلادي کال کې د خوست والی وو. په 2004 میلادي کال کې د قانون او صنایعو د وزیر په توګه وټاکل شو. تر وزارت وروسته د پکتیا ولایت والی شو. په هغو مراسمو کې چې په همدې مناسبت په خوست کې جوړ شوي وو، د خوست د اطلاعات او فرهنګ محمد امین شاه الفت په خپلو خبرو کې ویل چې استاد تڼیوال د خوست نه بلکې د هیواد هستی وه چې زموږ ټولنې ته یې د علم په برخه کې ډیر څه په میراث پریښی دي. حکیم تڼیوال کله چې په پکتیا کې دنده ترسره کوله په یوې چاودنه کې ووژل شو. د لړم د میاشتې په اتمه نیټه د زابل ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د دغه ولایت په شیخ متی علي لیسه کې د کتابتون درې ورځنی نندارتون جوړ شو. په دې نندارتون کې چې په سلګونو کتابونه ننداري ته ایښي وو، ډېرو زده کوونکو دا خبره کوله چې د زابل عامه کتابتون ته باید نوي کتابونه وپیرل شي. د زابل عامه کتابتون اوس شاوخوا 9000 کتابونه لري چې د مطالعې مینوال یې کم بولي.
د نومیالی قاری استاد برکت الله سلیم تر اوسه د شیرونو 4 ټولګي چاپ شوې دي. استاد په ورستو کلونو کې تر چاپ شوې شاعری ډېر شیرونه لیکلې دي. دی وایي اوس لیک شیرونه لیکم خو ښه لیکم. د استاد سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. استاد خبرونې ته ښه راغلاست، ستړي مسې.
سلامت اوسئ صاحب، الله مو په خیر لره.
استاد نن به ستاسو په ادبي فعالیتونو خبرې ولرو. د ستاسو مخکې 4 ټولګي د شعر چاپ سوي دي، له هغه وروسته مو شاعري کړې ده، خو زموږ دوستان به خبر نه وي چې استاد څومره شعرونه لیکلي دي.
سلامت اوسئ صاحب، که زه وایم چې زه ادبي ټولګي لرم خو زه ځان د دې کار نه خارج ګڼم، ځکه چې دومره عظیم شاعران چې موجود دي او زه د هغوی په خوا کې ځان، یا د هغوی په قسم ځان، یا د هغوی پسې ځان شاعر وګڼم، فکر کوم چې ما د ځان پورې خندا کړې وي. چې بیا به یې هم ووایم چې یو نابینا سړی په ادبیاتو کې څومره پیشرفت کولی شي، نو دا یو اثر د هغه محبت و چې ما د خپل وطن، د خلکو او د دې ملت سره چې نور علمي کارونه زما وو، د ادبیاتو په خوا کې هم ځان یو څه حساب کړ. یعنی زما هر ټولګه یو 15 شعر لري او 4 ټولګې لرم، نور نو روانه ده.
او استاد، نو په دې حساب خو 400 شعرونه خو مو چاپ سوی دی
بل سب
لدی چلورو سو شپیتو شیرونو علاوه مو چ شاعری کړی دا به ټوله څومره سوی
ممکن 1500 شلو تر سیږي
او ماشاءالله نو دا خو ډیره زیاته شاعری د چاپ کړی مونږ دا استاد تاسو شیرونه ټول په یاد دی فرزند خپل اولی ټول کې
خپل شیرونه خو متبن اکثرا په یاد دی او بیا باز خام پاتې شي خو بیا يم چې څوک وایي نور فردونه زویل شم په دې خاطر باندې چې زه په اکثر محافلو کې قطعا اشتراک نکوم یا غختلم شوم نه يم او یا مې اشتراک نه کړای نو چې زه کله خپل شیر لولم تازگی پیدا کیږي کنه نو د دې پوجا جوړوم اولته غرزوم نو بیا د یاد څخه وزي او بیا مشکل پیدا کوي ولې بیا هم په دې باندې می فکر کړای اول د شیر په جوړولو کې په سیلابونو باندې بیا د دې په مضمون کې البته چې آیا دا به عام فهم وي او کنه به وي زما خبره به اسې خبره وي او که پیغام بلري په دې می ټولو باندې چې دغه کړای نو په خپل هم یو څلويخ کړت زفتی نو څلويخ کړت یو سبق څو زفت کی تبه نه ذهن کې پاتې کی
استاد څه تغیرات وینه په خپل شیرونو کې د لومړی ټولګي بیا تر دې اوس شاعری پورې سکړی مو ده
په دې کې شک نشته چې لومړنی شیرونه وسنۍ وته زما په نظر باندې چې ډېر ابتدایي وي څکه په شعر کې نیمګړتیا نه وي خو کله کله دغه په الفاظو کې او یا په محتوا د شعر چې هغه پیغام په ښه شکل خلکو ته ورسیږي هغه ګورم چې کاش کې دا داسې وای
د ما منظور دا و چې د مضامینو له اړخه څه تغیرات پکې راغلي دي یعنې تاسې هغه لومړنۍ شاعري په کومو کلونو کې شروع کړې
ممکن ما دا اتلس کلنۍ نه و نونس کلنۍ نه
یعنی په مجموع کې څو کاله وسو چې شعر لیکه
1500 خوب شبه کې
او دغه د 1500 کلونو په موده کې مو د شعر په مضامینو کې څه تغیرات راغلي دي یعنې په نوې ځواني کې مو کوم موضوعاتو ته ډیره توجه کوله اوس کوم موضوعاتو ته ډیره توجه کوي
استاد ګرامي شعر په وخت باندې هم تاثیر لري په هغه وخت کې موږ داسې شعرا درلوده چې موږ به د هغوی شعر مطالعه کاوه نو ډیر کلاسیکو ډیر به کلاسیکو او په هغې کې به خپل هغه مضمون ښکاره پروت و اوس داسې شعرونه دي چې شعر ډیر ښه دی شعر به ډیر ښه خو مضمون نه لري او که مضمون ولري لطف به وي د دې په وجه باندې اوس مې رښتیا خبره وي د دغسې وخت په شعرونو ته د سړي ظلم نه کیږي یا خو داسې ده چې زه عمر مې پوخ شوی دی دغسې شعرونه لکه ځوانانې چې ووایي ښه به نه راته ښکاري خو د شعر په کارونو کې ډیر فرق راغلی چې تاسو په دې ډیر ښه پوهیږئ شعر یو قسم بلې خواته تلی دی نو د دې په وجه باندې زه په خپل شعر کې قصور وینم او چې دا بیا جوړوم یې نو زه وایم چې باید ډیر مضبوط وي چې بیا یې جوړ کړم تر یو حده بیا وایم چې اوس خو داسې شعرونه څوک نه خوښوي نو ضرورت یې څه دی
استاده په دې اوسو وختو کې مو چې شعر لیکلی ده دا کوم شعر دی داسې تازه تازه چې مو لیکلی
نه پوهېږم خو زه به داسې یو شعر درته ووایم چې تازه به وي
مهرباني
ژوندون هغه دی چې همیش د وسوسو سره وي ژوندون هغه دی چې همیش د وسوسو سره وي مینه هغه ده چې د زړه د درزیدو سره وي منزل هغه دی چې روان وي د هدف په لورې مرام هغه دی چې د نیکو ارادو سره وي احساس هغه دی چې ناپاک نه وي پاکي ولري تمیز هغه دی چې د حق د فیصلو سره وي مین هغه دی چې خوخي او خندا نه پیژني ژړا هغه ده چې د اوښکو د شیبو سره وي ته کله ما ځنې تعبیر زما د مینې غواړې اور خو په منځ کې وي رڼا یې د لمبو سره وي راحت مې هیڅ نه دی لیدلی د بیلتون د لاسه راحت مې هیڅ نه دی لیدلی د بیلتون د لاسه مینې ستی کړم روزګار مې د غمو سره وي مغرزان پرېږده چې روان وي د غرض په لارو مغرزان پرېږده چې روان وي د غرض په لارو د حاجتمندو کار خو ټول د نیمو شپو سره وي زه برکت سلیم لتانه ګیلمن نه یمه ښایسته ګلونه تل په خوا کې د ازغو سره وی
او ډیر علی استاد
مهرباني
استاد تر کوم کلونو پورې مو ده سترګو دی وو کارې کا سترګو
ممکن څلويخ دوه څلويخ نهایت درې څلويخ
یعنی دا شلو کلونو په شاوخوا کې مې دسترګو دید
کړ. نو سه بالکل داسې ضرورت نه وو، ضرورت مې نه وو، دید مې کمزورې وو خو ضرورت نه وو چاته.
له نوې شاعري سره استاد څه چل کوي؟ څوک یې دراوروي خپله د رادیوګانو نه یاوري؟ څه رقم یې کوي له دې نویو شعرونو نه څنګه خبرېږي؟
زه به داسې ارزو کوم چې کله هم ما شعر نه دی اورېدل، ځکه یې نه اورم. چې شعر البته دا نو د هر چا تبه ده کنه. نوي شعرونه خو استاد تاسو پوهیږئ دا په نوې سلسله دي، نشته اوس هغه حافظ او نشته هغه رحمان، نشته هغه خوشحال. منظور دا دی چې اوس شعرونه چې زه ګورم لوڅ شوي دي، نو د دې نه زه خوند نشم اخیستی. شعر باید مستعار وي کنه، په پرده کې وي. هر هغه شی چې بسته وي او په کاغذ کې بند وي، مثلا په کارتن کې وي، خلک ورته وایي چې دغه بند کارتن راکا. نو شعر هم چې په پرده کې وي زما په نظر او خپل مطلب حل کړی وي، داسې حل کړی وي چې هغه طبیعت ته یوه حیرانتیا وبخي، طبیعت حیران کی چې شعر یعنی په داسې حالت کې جوړ شوی وي چې الفاظ د شعر وي او راز په پرده کې وي او مضمون یې ښکاره وي.
استاد د تلاوت او د قرات په برخه کې مو ډیر شاګردان و روزل، د شعر په برخه کې مو شاګردان لري؟
زه به داسې عرض درته وکړم چې زه اوسه پورې په ځان د شعر باور نه لرم، ځکه چې د شعر ډیر معزز ادبا او علما موجود دي. نو د دې په وجه باندې زه په خپله چې شاګردم، شاګرد به څنګه تربیه کوم؟ او دا به درته ووایم چې په اوسنیو شاعرانو کې شاګردۍ ته ضرورت هم نشته. شاګردي خو به سابق داسې کسانو کوله چې هغوی به یوه زده کړه کړه. اوس خو تاسو ګورئ چې شعر د پخوانی حالت نه په څو قسمه باندې بلې خواته تغییر کړی، بدل شوی دی. بلې، دومره اسانتیاوې پیدا شوي چې نوم یې شعر دی خو خبرې نورې. او شعر خو موږ او تاسې پخوا په بدیع البیان کې نور څه درلوده، خو فکر کوم چې بدیع البیان هم شاته غورځېدلی وي.
استاد تاسو چې له هېواده بهر ځئ، معمولا د قرائت سیالۍ یا هلته داوري کوئ او په دغه ترتیب سره کله مو شعر هم لوستی ده؟ په کوم له هېواده بهر چیرته؟
کاملا مشاعره راته جوړېږي، محفل راته جوړېږي د افغانانو لخوا په بعضې ځایونو کې، لکه په جرمني کې، لکه په لندن کې. همداسې شوي دې کې شک نشته دی، ډېر بهترین شاعران راځي او د هغې ځایه ښه شاعران راشي، شعرونه وایو. خو دغلته مې اشتراک نه دی کړی، نه پوهېږم چې څه وجه ده. زه مصروف یم که څوک زما د ش یعنی زه چې اوس ګورم دا زما شعر ته زما ځکه امید او تمه نشته چې ما خپل شعر نشر ونه منتلی شو.
استاد داسې چې اکثره وخت تاسو هم مصروفه یاستئ، نو هغه د مصروفیت له وجې مو چې تاسو یې لرئ اکثره وخت شاید دغه شی هم د دې باعث وي. په هر حال استاد، ډېر په کومو قالبونو کې شعر لیکئ؟ معمولا غزل لیکئ؟
زما چې خوښېږي صاحب غزل مې خوښېږي.
نو دا دومره شاعري چې مو کړې ده ټول غزلونه دي که نظمونه او داسې؟
زه به درته داسې ارزو کوم چې که یو نظم د بل سره مطالعه شي، ما خو چې څومره ولید یو د بل په شانته نه دی، په شعر کې البته، په نظم کې کنه. او غزل چې دی یو د بل په شانته دی. نو زه وایم چې که غزل ونه وایم نه باید چې په شعر کې اشتباه ونه کوم، دا خپل ځان ته وایم. د دې په وجه باندې نظم نشم لیکلی یا جوړولی.
مهرباني استاد، یو بل غزل
په دیدن دې نه مړېږم، په دیدن دې نه مړېږم، څومره ښکلې دل ربایې، دا د زیم جادو کړی که تسترګه د سبایې. په هجران کې د دردمن شم چې دی اووینم روغېږم، راته اووایا دلبره چې ته درد یې که دوایې. زړونه څنګه لمبه نشي چې خبرېږي دل حاله، زړونه څنګه لمبه نشي چې خبرېږي دل حاله، چې حیات رې نه شرمېږي د هغه رنګه حیاې. هر سړی د مجنون کړی در په در در پسې ګرځي، په لاس نه ورځې وچاته عجیبه غوندې لیلایې. آرزوګانې مې ژوندۍ شي چې نظر وکړې د مهر، کله خوا ته رانږدې شي کله هسې نا آشنایې. خفه نشې د زړه سره، دا جواب په مینا راکړه. زه خو ستا پر مخ مین یم، وایه ته مین په چا یې؟ برکت سلیم نوکر کړه د خپل در د نوکرانو، برکت سلیم نوکر کړه د خپل در د نوکرانو، که خدمت ته حاضر نشو بیا دې زړه چې هر څه وایې.
ډیر عالی استاده،
تشکر.
استاده څو اولادونه مو دي؟
زه 15 زامن لرم او 15 لورانه، البته د دوه کډونه.
څه کارونه کوي؟ په څه بوختي اولادونه مو؟
مکتب هم وایي او قران کریم هم مخکې وړي او زده کوي.
مننه استاده. یو نوی تازه شعر مو چې په دې کتاب کې نه یې، په دې ټولګو کې مو، تاسې یو شعر مرا واوروي.
دا بره د خصم پوخ یاد نه وي کنيشته را سره، او شعرونه مې جوړ کړي دي، ډېر ښه دي. کم جوړوم خو ډېر ښه جوړوم، تاسې نه دي لکه دا درته ومې چې ویل.
استاده خو د دې اوریدونکو په تلوسه یې کوم ټول نه یې په یاد یوه برخه یې راته ووایاست. سید
اشنا ته وایم چې به زه درته ګیلې ته راشم. اشنا ته وایم چې به زه درته ګیلې ته راشم، زه نه درځم خو د زړه د لاسه خولې ته راشم.
الله ډېر عالی استاد.
سترګې مې اوښکې تویوي، سترګې مې اوښکې تویوي، خو قدر نه پیژنم. درپسې ګرځم لیونۍ داسې شیبې ته راشم.
ډېره مننه استاده. کور مو ودان چې زحمت مو یې استرالی دلته سټوډیو ته. ډېره زیاته مننه.
مهرباني، خدای مکمو. تشکر، سلامت اوسئ.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اورئ.
وغمی تازل در روسی نامتو کیسه لیکوال انتوان چوخوف لنده کیسه لوستی ده. دا وایی دا د تاریخی سبکونو خورا ممتازه بیلگه ده. رازه ورطا غاق باشو.
گناهگار هر څوک چې د ماریا سپلانزا نوم جادو کری، د پټی د لوزای افشا کړي، یا د هغې مړی محکمې ته راوړي، یا یې ژوندی حاضره کاندي، د خپلو ټولو ګناهونو د بخلو سند به ورکړی شي. دا اعلان د بارسلونا د اسقف او د شرعې د څلورو قاضیانو لخوا شوی و، او دا هغه دوران دی چې د اسپانیا د تاریخ او بلکې د ټول بشری تاریخ لپاره یې د شرم داغ بلی شو. د بارسلونا د ښار ټول اوسیدونکي له دغه اعلانه خبر شول او پلټنه پیل شوه. 14 تنه ښځې چې رنګ یې ماریا ته ورته وو ونیول شوې. د ماریا کورنۍ خورا پریشانه وه. په هغه زمانه کې د خلکو د احمقانه باور و چې جادوګره که وغواړي خپله بڼه بدلولی شي، مانا دا چې شکل یې په تورې سپۍ یا تورې پیشو اوړي. خلکو ویل داسې ډیر شوي دي چې کله یو زناور په کوم ښکاري حمله کړې او ښکاري یې وربوز ورغوڅ کړی او د یادګار لپاره یې ساتلی دی، نو وربوز ناڅاپه د ښکاري د مېرمنې په وینو لړلې لاس په بڼه ظاهر شوی دی. د بارسلونا اوسیدونکو د ښار ټول تور سپي او پیشوګان ووژل، خو هیڅ سیوا حیوان د ماریا سپلانزا کومه نښه ظاهره نه کړه. د ماریا مور د اسپانیا وه او پلار یې چې سوداګري به یې کوله په خټه د بارسلونا فرانسوي و. د لرغونو فرانسویانو آزاد طبیعت او د اسپانیایي ملت مستی د ماریا په خټه کې اخلي و. دغسې مېرمنې خاص جذابیت لري، د ښکلې هوښیارې پیغلې چې د اسپانیا والو غوندې د زړونو د غلا چلسته و او جنجالي ژوند یې نه خوښاوه. تر شل کلنۍ پورې خورا لږ ژړلی و. دا تر دې دمه د ماشومانو غوندې مسته ګرځېده. د زوکړې په شلم کال یې د بارسلونا له یوه زلمي ماړو سپلانزا سره واده وکړ. سپلانزا یو ښکلی تعلیم یافته زلمی و. میړه یې قسمونه کول چې که پوه شي چې ماریا ورسره خوشحاله نه ده، ځان به ووژني. خو د واده دویمه ورځ یې وه چې تقدیر هر څه بدل کړل. ماښام و، ماریا د مېړه له کوره راووته چې د پلار کره لاړه شي، خو لاره یې ورکه کړه. بارسلونا ډېر لوی ښار و او دلته ډېرو لږو ښځو له یوې مینې څخه بلې ته په اسانه لار موندل شوه. ماریا په لاره کې یو ځل محراب ولید. پوښتنه یې ورنه وکړه، صاحبه د سینټ مارک ورته به څنګه ځم؟ راهب تم شو، دې ته یې په ځیر ځیر وکتل لکه په ژور فکر کې چې ډوب شوی وي. لمر د غدم لوېدلی و او د سپوږمۍ یخي رڼا او د هغې سیوری د ماریا په ښکلي مخ لاس تېراوه. بې ځایه نه ده چې شاعران د ښځو توصیف په وخت سپوږمۍ یادوي. د ښځو ښکلا د سپوږمۍ په رڼا کې په زلونو زیاتېږي. د ماریا ګامونه چې به چټک شول، تورو زلفو به یې اوږې او ټټر ور وپوښل او چې لاسونه به یې ټکري ته واروړل، مړوندونه به یې تر څنګلو پورې لوڅ شول. زلمی راهب ماریا مخاطبه کړه، په اولیاو قسم خورم چې ته جادوګرې، یقین مې دی جادوګرې. او بیا یې شونډې وخوځېدې، څه اوراد یې وویل. دغه سپی څه شو؟ دغه چې اوس مخکې یې زما مخکې منډې وهلې، سپی ځان ستا په شکل کړ، په خپله مې ولید. یقیني زه 25 کلن یم، خو په دا لږ عمر کې مې 50 جادوګری موندلې دي. ته یې یو 50مه یې، زه اګوستین نومېږم. راهب له خپلو خبرو وروسته صلیب وویسته او لرې شو. ماریا د اګوستین نوم په خواله اورېدلی و. مور او پلار یې څو ځله د هغه کیسې ورته کړې وې چې په جادوګرو ښځو پسې یې بټې وهلې دي. اګوستین د ښځو د تحقیر او سپکاوي په اړه یو کتاب لیکلی او په هغه کې یې ښکلي و چې له ښځې څخه د سړي زوکړه د سړي سپکاوی دی. څو سوه متره لرې ماریا دوه راهبان ولیدل چې دا څاري، او کله چې د یوې لویې دروازې مخې ته چې په تندي یې د لاتین غټ توری لیکل شوی و تیرېدله، څلورو سیاپوشو ته یې پام شول. دوی که څه هم د دې مخه ونه نیوله، خو د مور د کور تر دروازې ورپسې و. په دغو کسانو کې اګوستین هم لیدل کېده. درې ورځې وروسته یو په ظاهره مؤدب سیاپوش سړی چې بې له شکه د شرع قاضي و د ماریا خاوند سپلانزا ته ورغی او پوی کړ چې ژره تر ژره اسقف ته ورشي. سپلانزا ځان اسقف ته ورساوه. هغه ورته وویل ښځه د جادوګره ده. د سپلانزا رنګ والوت، اسقف زیاته کړه، خو د خدای شکر دی چې د یو داسې سړي په مرسته چې د علم غیب په زور خبیثه روحونه کشفوي له دې موضوع خبر شوم. دا ښځه په داسې حال کې چې ځان یې په تور سپي او بیرته ستا په ښځه بدلاوه لیدل شوې ده. سپلانزا حیران دریان و. په نیولې غږ یې وویل، هغه زما ښځه ده، څه بل څه نه ده. اسقف ورته وویل، دا ښځه هیڅ وخت د یوه عیسوي سړي میرمن کیدلای نه شي، ځکه چې له شیطانه سره یې واده کړی دی. کمبخته، ته نه یې خبر، ته هغې خبیث روحونو ته تسلیم کړی یې. کور ته لاړ شه او سمدستي دغه ښځه دلته حاضره کړه. اسقف ډیر عالم او فاضل سړی و. هغه وویل، د ښځې کلمه په اصل کې د لاتین ژبې له فمینا څخه استخراج شوې ده، او فمینا یوه مرکبه کلمه ده چې مینای هماغه مینوس ده، او مینوس په لغت کې د فقدان او نشتوالي معنا لري، او ناچی د فمینا اوله برخه ده. په لاتین ژبه کې د ایمان د کلمې اول حرف ده، او نتیجه دا شوه چې ښځه یعنی بی ایمانه. د سپلانزا په بدن کې وینه وچه شوه. د اسقف له کوټې ووت او د لاس ګوتې یې له تندي راتاو کړې. هغه به اوس د ماریا بېګناهي څنګه ثابتوله؟ دا به چا منله چې راهب غلط شوی دی؟ نور نو د بارسلونا ګردو خلکو منلي و چې ماریا جادوګره ده. په کم عقلو خلکو باندې د چټیاتو منل ډیر آسانه کار دی، او په اسپانیا کې خو داسې سړی نه و چې د بې عقلۍ باد دی نوي ورباندې لګېدلی. د سپلانزا پلار چې ډاکتر و، د ژوند په وروستیو ورځو شپو کې خپل زوی ته ویلي و چې زویا، د اسپانیا په خلکو هیڅ وخت حساب مه کوه، دوی ډیر ساده ګان دي، د دوی عقیده په یو غیران هم نه ارزي. البته سپلانزا هم د خپل وطنوالو غوندې عقاید لرل، خو د اسقف دغه خبره یې زړه ته نه لویدله. د خپله ښځه پوره پیژندله او یقین یې و چې ښځې یوازې هغه وخت جادوګری کېږي چې بوډۍ شي. سپلانزا کور ته ورغی او خپلې مېرمنې ته یې وویل، ماریا راهبان غواړي تا اور ته واچوي، دوی وایي ته جادوګری یې. ما ته یې امر کړی دی چې ور ودې سپارم، اوس خبره واوره، که په رښتیا جادوګری یې خدای دې پرده وکړه، له ځانه توره پیشو جوړه کړه او له دې ځایه ځان وباسم. خو که ستا په نفس کې شیطاني روح نه وي، زه به دې هېڅکله راهبانو ته ونه سپارم. هغوی دې غاړې ته رسۍ در اچوي او تر هغو دې خوب ته نه پرېږدي چې په دروغو اعتراف وکړي. نو که په رښتیا ساحره یې، پښې سپکې کړه. خو ماریا نه وتښتېده، نه توره پیشو شوه، یوازې یې په مخ اوښکې رامات شوې او دعا ته یې لاسونه اوچت کړل. خاوند یې مخ ورواړاوه، ویې ویل، ګرانې، پلار مې راته ویلي وو چې په ډېر لنډ وخت کې داسې زمانه رارسیږي چې خلک به په هغه چا پورې خاندي چې په ګوډو او جادو عقیده لري. پلار مې ملحد وو، له خدایه منکر وو، خو صادق سړی وو. نو تر هغه وخته پورې ځان چیرته پټ کړی؟ دا کار ګران نه دی. زما د ورور کریستوفر بیړۍ په بندر کې ولاړه ده، زه به دې پکې پټه کړم. ته به تر هغه وخته پورې چې زما پلار یې اټکل کړی دی ځان چاته نه ښکاره کوي. پلار مې په ټینګه ویل چې هغه وخت ډېر رالنډ دی. په هغه شپه ماریا د بیړۍ په یوه پټ ځای کې د سمندر مستو څپو ته غوږ نیولی و. له یخنۍ پوړېدله او د هغه وخت د رارسېدو ارمان یې کاوه چې خو سر یې ویلي و چې را روان دی. اسقف سپلانزا ور وغوښت او ورته ویې ویل، ښځه دې چیرته ده؟ ته ثواب ورکړ. له ځانه یې توره پیشو جوړه کړه او راڅخه وتښتېده. اسقف ورته وویل، اوس خو دې یقین شو چې ما سم قیاس کړی و. په هر حال پروا نه کوي، پیدا به یې کړو. اګوستین ډېر تکړه سړی دی، اوزا خو احتیاط کوه چې بیا له کومې جادوګری سره واده ونه کړې. کله ناکله د جادوګرو ښځو خبیث روحونه د خپلو میړونو د روح په خپلولو پیل وکاندي. تیر کال مجبور شوم یو ډیر مؤمن کاتولیک چې خپلې ښځې روح ورتباه کړی و په اور کې واچوم. د کمبخت نه غوښتل چې خپل نفس شیاطینو ته وسپاري، خو دا کانه ور وشوه. اوس نو زه خدای دې مل شم. ماریا ډیر وخت په بیړۍ کې تیر کړ. سپلانزا به یې هر شپه حال اخیست او اړتیاوې به یې ور پوره کولې. میاشتې واوښتې، خو هغه وخت رانغی چې ماریا ورته په تمه وه. د سپلانزا پلار دروغ نه ویل، مګر د خرافاتو ریښې ډېرې ژورې وې. په لنډ وخت کې چیرته وچېدې؟ ماریا د ولاړې بیړۍ په منځ کې په پټ ژوند اموخته شوه. په راهبانو یې ملنډې وهلې، هغوی به یې تور کارغان بلل. کریستوفر به ویل چې بیړۍ له خیره سره جوړه شي، ماریا به لرې وطنونو ته ولیږو او هلته به د اسپانیا له خرافاتو بېغمه ژوند کوي. خو نصیب بله پېښه کړه. په ښار کې د اسقف اعلان چې په هر چرسو کې لګېدلی و د سپلانزا په ذهن باندې تاثیر وکړ. د اسقف لخوا د ټولو ګناهونو د بخلو خبرې نور فکرونه ور پیدا کړل. دا چې د سړي ټول ګناهونه وبخل شي څومره ښه خبره ده. سپلانزا چې ځان یو لوی ګناهګار ګاڼه، سړه سا وایسته. دی یوه داسې ګناه کړې وه چې د هغې له کبله ګڼ کاتولیکان په دار شوي او یا خورا ربړېدلي وو. سپلانزا د خپلې نوې ځوانۍ عمر په تولیدو کې چې د جادوګرو او کیمیاګرو ځاله وه تیره کړې وه. په 12 او 13 میلادي پیړۍ کې هلته د اروپا تر بل هر ځای زیات د ریاضیاتو پوهه غوړېدلې وه او د اسپانیا د خلکو عقیده وه چې د جادو او ریاضیاتو په منځ کې ډېر واټن نشته. سپلانزا له خپله پلاره مداري توپ زده کړی و او عجیب عجیب طبي بوټي او د حیواناتو کلمې ملمې یې راغونډې کړې وې. یو ځل یې چې په اوکلۍ کې څه شی میده کول، ناڅاپه یوه شغله پیدا شوې وه او شیطان یې لیدلی و چې د تاویدونکو شنو شغلو په بڼه الوتی وم. په تولیدو کې د ده ژوند په دغسې شیطاني چارو لړلی وم. د پلار له وفات وروسته یې تولیدو پریښوده او څه موده پس یې د خپلو شیطاني کارونو په خاطر د پښیمانۍ ژور احساس وکړ. یو ځل یوه بوډا او عالم راهب تر غوږ ورتیره کړې وه چې ګناهونه یې د سیوري غوندې ورپسې دي او خلاصون ورڅخه یوازې هغه وخت کیدونکی دی چې یو ډیر لوی د خیر کار وکاندي. سپلانزا د دوزخ له اوره د ژغورېدو او د ځان د بچولو په خاطر هر کار ته تیار و. د بله ځانه سره ویل چې د تجارت له کاروباره کله وزګار شم د بزرګانو ولیانو زیارتونو ته به لوڅې پښې ځم او پوره نیمه شتمني به مې بخم. کله چې یې اوس دغه اعلان لوست په زړه کې ورتیره شوه که مې ماریا خزانه وای اسقف ته مې سپارله. دغه فکر چې بس د یوې خبرې په کولو یې ګناوې پاکېدلې له ذهنه نه ووت. په سپلنزا باندې ماریا د ایمان غوندې ګرانه وه، خو له یوې ښځې سره دومره ډېره مینه هغه چاره وه چې راهبانو ورته په سپکه کتل او لعنت یې ورباندې وایه. د ده ښار په دیوالونو باندې د لګېدلې اعلان خبره له خپل ورور کریستوفر سره وکړه. هغه ورته وویل دا ښځه که جادوګره وی بیا یې سپارل په کار و. د ګناهونو بخل کېدل هم ډېر خوند لري. من کولی شو د هغې تر مرګه صبر وکړو، بیا به یې مړی دغو تورو کارغانو ته ورکړو. دغسې چې وشي بده نه ده، که څنګه دوی دې بیا د هغې مړی وسوځوي؟ مړی خو بیا په خوږو نه پوهېږي. سپلانزا وویل ګمان نه کوم ماریا ډېر ژوند وکړي، که داسې وشول موږ به هم له ګناهونو پاک شو. کریستوفر په کټ کټ وخندل او لاس یې د ورور په اوږه کېښود. سپلانزا په فکر کې ډوب شو او له ځانه سره یې وویل دا نو معلومه نه ده چې اول به زمرم که دا که مې ښځنه وی ولا ورکړې به مې وه. څو ورځې وروسته چې سپلانزا د بیړۍ په دړو قدم واهه له ځانه سره یې وویل اوس کاشکې ومرې، ژوندی خو یې په ګوتو نشم ورکولی، زړه مې نه مني. خو که مړه شوه مړی به یې دغو تورو لعنتي کارغانو ته وسپارم او بیا به یې له ګریوانونو ونیسم چې ګناوې مې راوبخي. دغه احمق په همدې فکرونو کې و چې ناڅاپه یې یوه ورځ خپله ښځه په زهرو ووژله. د ماریا جنازه یې د شرعي قاضیانو ته یووړه او هغوی د اور لمبو ته وسپارله. هله بیا راهبانو د طب او هغه علم چې وروسته یې نوم کیمیا شو د زده کړې ټولې ګناوې سپلانزا ته ور وبخلې. اسقف د ده کار وستایه او خپل یو تالیف کړی کتاب یې ورته ډالۍ کړ. په دې کتاب کې راغلی و چې شیطان د تکو تورو ویښتو میرمنې تسخیروي او دا ځکه چې تور د شیطان رنګ دی.
نامتو سندرغاړی آرون پاچا د نن څخه 25 کاله مخکې خپل لومړنی و نری فعالیتونه پیل کړل. اود مزلې وکړ او دال پیچمو او کګلې چونو ډکلارې کچ کړه. پاچا د عمر ډېرې شیرینې شېبې هنر ته وبخلې، لارې وایسته او بیا ډېر نور د ده په پله روان شول. سندرې وبللې، خاطرې شوې، پر زړونو او ذهنونو وشرنګېدې. پاچا وایي دا ډیوه به بله ساتم، غواړم نوي کارونه مې تر پخوا متفاوت وي. زموږ همکار ذبیح‌الله مومن د پاچا د هنري ژوند په اړه رپورټ لري، پام مو ورته راړوم.
شکر وندے پکی کو او گندل دماغ تد زوان شاہ
دادا هارون پاچا پتر راخ کن کلاک نیز دی 25 کال مخ کے ویلی تپی دی چی تر دونی مولاسی زروس تلا هم مینوار لری او هر ورزی پلارو کسو حجرو دیرو موٹرو او میزک سنٹرو کی پی مینواری او ورطا غوک وگوی. هارون پاشا د پښتو هنر او موسیقۍ هغه یاد او تلپاتې نوم دی چې کله پر 1909 میلادي کال د لومړي ځل لپاره د تلویزیون پر پرده راڅرګند شو، په خپل ځانګړي جدید انداز او جذبي غږ کې غزل او ټپې وویلې، نو د پښتو موسیقۍ د مینهوالو پام یې ځان ته واړاوه او پر لر او بر کې د ځلانده هنر پلوشې خورې شوې. پاچا هغه مهال په پېښور پوهنتون کې لوړې زده کړې کولې، خو له پښتو موسیقۍ سره مینه د ډګر ته راوویست. په ډېر لږ وخت کې په لر او بر کې لکونه مینهوال پیدا کړل او د پښتو د ښې او معیاري موسیقۍ د مینهوالو پر زړونو یې بادشاهي پیل کړه. ښاغلی پاچا نه یوازې دا چې پښتو موسیقۍ ته نوی رنګ ورکړ، بلکې تر خیال محمد او ګلزار عالم وروسته لومړنی سندرغاړی و چې معیاري شاعري دود کړه، پر پښتو موسیقۍ خور بازاري رنګ تر ډېره لرې کړ او د معیاري موسیقۍ د مینهوالو تنده یې ماته کړه. نوموړی د خپل هنري سفر له پیله د ښې او معیاري موسیقۍ پلوی و. همدا لامل و چې په خپل لومړني البم د رنګونو ماښام کې د پښتونخوا د نامتو شاعرانو لکه رحمت شاه سایل، ډاکټر اسرار، اکرام الله ګران، اکبر سیال او اندیش شمس القمر غزل انتخاب کړي او بیا وروسته یې دا معیار تر ډېره روان وساته.
ناراضی گزر حل بدل شو بدل شلو وختنا جنتے ناراضی گزر تا جنتے ناراضی گزر
تاج د نور سندرغاړو په پرتله د هارون پاچا په هنر کې څه ځانګړتیا وه؟ لیکوال او شاعر عارف تبسمې په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي.
د هارون پاچا ځانګړنې که دا درته ووایم چې بې شمېره دي، نو دا به مبالغه نه وي. ولې د هغه تر ټولو لویه ځانګړنه خو د هغوی هغه جادوګر غږ دی چې هغه په لکونو کروڑونو پښتنو په زړونو کې خپل ځای پیدا کړی دی. چې هارون پاچا د موسیقۍ په میدان کې د 25 کاله پر کړی دي، هغه ډېر نوي نوي شیپ په موسیقۍ کی اضافه کړی دا هغه ک د ټپو ته یو اوروچ تر سوال وی او د ټپو نوی نوی طرزونه مخ تر اورل وی، هغه ک د یو بهتري شاعر انتخابي او هغه ک د هغه هغه کمپوزونه وی چې هغه له هر چا څخه جلا دي. نو زما په خیال باندې هارون پاچا د ډیرو زیاتو سندرغاړو ډیر زیاتې ځانګړنې لري.
ہر پتے وا طرف میں اس کے الزی پھر اس کے ربا دنا مجھ نہ کہے ناراضی گزرتا نہ کہے ناراضی گزرتا کل بدل شو.
هارون پاچا ولې په دومره لږ وخت کې پر پښتو موسیقۍ بچی پیل کړه او زرګونه مینهوال یې وموندل. د دانش خپرندوی ټولنې مشر اسد دانش لامل دغه ښه انتخاب او د ډېرې موسیقۍ پر ځای ښې او معیاري موسیقۍ ته لومړیتوب او د ډېرو مینهوالو پر ځای پر معیاري او باذوقه مینهوالو حساب بولي. ښاغلی دانش له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د هارون پاچا موسیقۍ او انتخاب په نوي کول کې له ښې او معیاري شاعرۍ سره مینه پیدا کړه او د شاعرۍ یو شعر بازاري هم وغوړاوه.
هارون پاچا واقعیا چې په پښتو موسیقۍ کې یو بدلون راوسته. ښه ټکی ته چې پام وکړه هغه دا و چې ښه او معیاري شاعري ده وویلې، د مبتذلو شعرونو نه ځان وساته. اوس کوم نوي ځوانان راټوکېدلي دي، ډېر ښه شعرونه وایي. په دې کې حتما د هارون پاچا د تشویق یو لاس شته دی، ځکه چې د هارون پاچا موسیقي ته ښه نه وایي او خلکو نه خوښولی. د هارون پاچا دومره قدر په ټولنه کې نه وای شوی، د ښه شعر قدر نه وای شوی، خلک نه تشویقېدل ښه شعر ته. دا ځوانان چې ډېری چې ښه شعرونه وایي، زه فکر کوم یو څه خو ولې نه، د دوی د مطالعې او د دوی د پوهې دا توم نه او مالګه به پکې وي، خو د دې سره سره د یو څه زه د هارون پاچا لاس هم پکې وي.
شلخوا پښتو موسیقۍ ته د معیاري او نوي رنګ ورکولو یو ګټه دا هم شوه چې د ډګر نو سندرغاړو د هغه پر پل پل کې خود او هڅه یې وکړه چې دوی هم خپل هنر د معیاري شاعرۍ په ګاڼه ښکلی کړي. د پښتو موسیقي د روان بهر یو وتلی سندرغاړی کرن خان چې ځان د هارون باچا شاګرد یادوي، همدې ټکو ته په اشاره د ښاغلي باچا د هنر د 25 کلن سفر ډېر کامیاب او له نوښتونو ډک بولي. کرن خان وایي هارون باچا فکري او شعوري موسیقي کړې، د پښتون قام په فکري او شعوري وده کې پراخونډه اخیستې، او په خبره چې د پښتون قام د ولسي بیدارۍ په لړ کې به د ښاغلي باچا د خدمت تر ډېره ژوندی او یاد وي. ښاغلی کرن په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي،
په دغه 25 کال کې هارون باچا بلا نوښتونه وکړل. په هغه کې اولنی نوښت خدا ده چې ټپه زموږ سره په یو دوه درې اندازونو وه، هغه د په لسګونو اندازونو کې ولس ته معرفي کړل. بله دا چې نوي هنرمندان د هارون باچا د هنر نه دومره متاثر دي چې هر سړی کې څه نظر رنګ د هارون باچا شته، او په جدیدو یا په دې نوي کول کې هارون باچا د موسیقۍ یو ستن ده، او د هارون باچا دغه 25 کلن هنري سفر ته مونږ په درنه نظر ګورو. مبارکي ورته ورکړو.
مکتب تھا سبائی دا خار کے روان، قاتل خبر کئی زندگی دا خار کے روان، چنے مکتب تھا سبائی دا خار کے روان، قاتل خبر کئی زندگی دا خار کے روان.
هارون باچا البومونه بازار ته راوتي چې ټولې د مینوالو له تود هرکلی سره مخ او په ډېر لږ وخت کې نایابه شوي دي. ښاغلي باچا له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپلو مینوالو ته زیری ورکړ چې د خپل هنري سفر 50 البوم ګل رنګ یې هم تیار دی، او په نږدې راتلونکي کې به د مینوالو لاسونه ښکل کړي. نوموړی پښتو موسیقۍ ته ورکړي کلونه خدمت بولي، او خپل 25 کلن هنري سفر په دې ډول ارزوي.
زه تاسو ته رښتیا خبره وکړم چې داسې فکر نه کوم چې ما ګنې په دې کلونو کې کوم ډېر غټ کار کړی وي. کاش کې کړی مې وي، ما پرې بیا په خپله هم ویاړ کولی شوی. زما څومره چې اورېدونکي دي، زما د موسیقۍ مینوال دي، نو زه د ټولو نه ډېره زیاته مننه کوم. زما دغه ډېر مات ګډ کار ته هم درانه کتلي دي، او ما ته په دغه ترڅ کې ډاډ او حوصله راکړې ده تر څو زه نور هم دغه برخه کې کار وکړم.
لس جانا کنو دولو لس جانا بشیر جانا 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 جانا
خغلی بچا هم دا شان خپل پښتانه مینوال ستای چې ښه او معیاري موسیقي ونازوله، او نوموړي ته یې هغه څه ورکړل چې تمه یې نه لرله. هارون باچا هیله وښوده چې د پښتو موسیقي خدمت به روان ساتي، او له دې لارې به د ورځپلو پښتنو د فکري ودې او د هغوی پر شونډو د مسکا پر خپرولو کې ونډه اخلي.
خپل هڅې به مې تر خپله وسه جاري او ساري وي چې د پښتو موسیقۍ په ډګر کې نور هم کار وکړم. او اوس خو راته لا هم ګرانه شوه، چونده زما 25 کاله پکې یاد شو، نو اوس باید نور داسې کار وکړم چې هغه تر دې زما د کړیو کارونو خوی چیلنج هم راته راپېښ دی. خو د ملګرو د مینوالو دعاګانې او د دغه مینه چې راسره وي، نو زه هیله من یم چې یو څه ښه کار به وکړی شم.
لس جانان کنو د ټولو لس جانان بشیر ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشیر کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بشیر کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بشیر ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشیر ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشیر جانان 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 جانان
شور کی زنی زنی آوازونه.